د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نماوی دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او همداراز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په افغانستان کې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړۍ غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامې روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مالی مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 640 د یونیسف او 100 نور د اکټد مؤسسې دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، دهنه غوری، دوشی او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وایي تیره شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د پوځ پر تاسیساتو او کاروانونو حملې کوي. او په روسیه کې یو وسلوال کس په یوه ښوونځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزي ښار ایژیفسک په یوه ښوونځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی. له ازادۍ رادیو زموږ غږ اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپالو افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
د هغه څرګندونې په یوه مرکه کې شاربو. د طالبانو پر تازه ګمارونو انتقادونو ته هم کتنه کوو.
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري.
نور مسایل هم لرو. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له وزګارتیا شکایت کوي.
موږ د دولت څخه خوان چې ورورونو یا مو ماړه که یا مثلا درجه کوادي د دل چې هغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلبو احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په تاندې څانګې اونیز پروګرام کې له ځوانانو سره د سپما په اړه خبرې کوو.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم.
تاندې څانګې د ازادۍ راډیو له بل اونیز پروګرام سپورت نړۍ سره په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی موضوع د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وای افغانستان په چټکی سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلیدو په حال کې دی. د لوړ پوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال پرون وخت ویل چې بهرنی وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپارس تر هغه ډلې لیکدول شوې دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي معاصر مشريزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان از ریپیډلی بیکامینګ ا سیف هیون.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کیږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبرات موږ راډیو سه خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر ځای نشي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد او اندېښنه په ځای نه ده. دوی باید په دې باندې فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیم یو خبر پاڼه کې دا کړې چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګرې ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی دا معلومات یوې بخبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګرې ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی یو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه لچې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
په راپور کې مو د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی او په عین حال کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې سرچینې وایي چې طالبانو یو شمېر نړیوال بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدولي دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شربم. ښاغلی شهاب، اول خو لمړی دا پوښتنه ده چې دغه معلومات چې د ملي مقاومت جبهه ورکړي دي او تاجکستان هم د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې رسمان دا اعلان کړل، دا څومره باوري دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې یو لبل سره اړیکه لري او دغه بحث چې د افغانستان شمال ته ترهګرې ډلې یا افراد لیږدول کیږي او د دوی پولې پر نام نه کیږي، دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري او تر ډیره عملی نه بریښي. عملی په دین د کله چې یو څوک د شپاړسو ډلو د لیخت خبره کوي نو په یو وشتمه پیړۍ کې چې حتی د طالبانو له ډیرو قیوداتو سره سره ډیر موضوعات له خلکو پټ نه پاتې کیږي، یو ډول ټولنیزو رسنیو ته راوځي، عکسونه خپریږي، نور معلومات خپریږي، بیا د دغه سو موضوعاتو پټ پاتې کېدل تر ډیره ناشونی بریښي. او بل بحث دا دی چې افغانستان او طالبان اوس په هغه موقف کې نه دي چې دوی د نور خلک دلته وساتلی شي، ټرین یې د کړلی شي. او فکر کوم طالبان په دې لومړیو کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي او په آغاز مایختی دوره کې دی په یو ډول نړۍ سره او دوی د کار ته زړه کړی. نو بنا ان دا یو ډول تبلیغاتي څرګندونې دي او د مقاومت جبهه هر هغه څه چې دی منفی ټکو په توګه مومي او هغې ته یو بل څوک لابیګري کوي دوی ورسره بدرګه کوي.
شهاب صاحب، دا یوازې د تاجکستان حکومت نه دی، لدې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د سعودي چارواکو هم دا خبره کړې او له طالبانو نه یې غوښتي دي چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په مرکز بدل شي. نو دا خو یوازې تاجکستان نه دی، فکر کوي چې یو څه خو به وي چې د سیمې دا هیوادونه اندېښمن دي ورته؟
له هغه ورځې چې په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وشوه، په منطقه کې د یوې نوې لویې لوبې بحث هم ورسره راګرم شو. او بیا اوس چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او بیا د سعودي بهرنیو چارو وزیر او بیا ورپسې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول په مختلفو لغتونو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، دا ویره پیدا کوي چې په دې منطقه کې د یوې نوې لوبې علائم ښکاري او دا علائم ښایي تر دې وروسته لا زیات شي او عملی نتایج دا دي چې د کابل په جماعتونو په واټونو او په نورو ځایونو کې چاودنې هم کیږي. یعنی دا ټول یو له بل سره تړلې قصې او قضیې دي او په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی کوي. ولې هغه څه چې مشخصا د ډلو د لیخت په اړه ویل کېږي، زما هدف دا و چې دغه بحث تر ډیره تبلیغاتي دی. دا چې په سیمه کې لویه لوبه پیلیدونکې ده او د پاکستان په څیر هیوادونه یې بیا د لوبغاړو په توګه رول ادا کوي، دا جلا بحث دی او دا قضیه تر ډیره عملي هم بریښي چې بیا د پاکستان او د هغوی نورو ملګرو یوه نوې پروژه اخیستې او هغه د تطبیق کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ملي مقاومت د جبهه او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې او څرګندونې ارتباط سره لري د بهرنیو جنګیالیو د لیږد په اړه د افغانستان شمال ته. فکر کوي چې دا یو تصادف دی او که تاجکستان چې تر یو حده پورې د ملي مقاومت له جبهې نه خپل ملاتړ پټوي هم نه، دوی د خپلې خبرې سره هم غږی کړی دي؟
دا ښکاری چې دا خبرې هم غږی شوې دي او د مقاومت جبهې ډیری غړي او مشران عملاً په تاجکستان کې میشتې او داسې داوی هم شته چې د مقاومت جبهې ځینې هغه ویډیوګانې چې خپریږي هغه د تاجکستان په غرونو کې دا فلمونه جوړیږي او بیا خپریږي. یعنی په ټوله کې دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او تاجکستان ترمنځ اړیکې ډېرې سره نږدې دي او دا لوړاندې هم د تاجکستان له څرګندونو روښانه شوې ده. نو بنا ان ورستۍ څرګندونې د افغانستان شمالي سیمو ته د ترهګرو ډلو د لیخت پاړه یو همغږي مسله ده او ګمان کوم هغه کسان چې په تاجکستان کې د مقاومت جبهې په استازیتوب میشتي له تاجک چارواکو سره راشه درشه لري او تاجکستان فکر کوي چې له یو قومي دید او یا ژبني دید نه دغه مسلې ته وګوري او په دې کې ښایي د دوی ګټې په یو ډول چې اوس له طالبانو سره همغږي نه دي هغه خوندي شي. په اصل کې په کار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان له ثبات سره وتړي. د افغانستان له بې ثباتۍ سره د هر هیواد ګټې تړل دا خپله د همغه هیواد په یو ډول په جام او په دال د دام کې ښکېلېدل دي. نو بنا د افغانستان ثبات باید په رښتینی ډول د سیمې د هیوادونو لپاره د ارزښت وړ وي. ولې داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه دا تر اوسه فکر کوي چې بې ثبات افغانستان د دوی ګټې خوندي کولای شي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه قریب رحمان شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بیلابیلو دولتي ادارو لپاره د طالبانو وروستي ګمارونو یو ځل بیا خبرګونونه پرولې دي. یو شمیر افغانان وایي طالب مشران د مسلکي بستونو لپاره هم د خپلې ډلې کسان ګماري، هغه چې لوړاندې په دې ادارو کې د کار هیڅ راز تجربه نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې نیوکه کوي او وايي طالبان فکر کوي چې ټولې ادارې په غنیمت نیولې نو ځکه چلند ملي او مسلکی نه دی، خو طالبان وايي چې دوی په لوړه کچه هغه کسان ګماري چې د دوی اهداف پلی کړی شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واوري.
طالبانو تیر شپه یو خبر پانه کې ولیکل چې مشر هبت الله اخونزاده د یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ګمارلي. خود دې کسانو په نوم لړ کې لیدل کېږي چې ټول طالبان دي. تر خوای ښکاری چې د طالبانو مشر د ادارو مسلکي توپ ته هم چندان پام نه دی کړی. د بیلګې په توګه مولوي هبت الله اخونزاده د غزنی مخکنه امنیه قمندان مولوي باز محمد د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت د طبیعي منابعو او اوبو لګولو د تنظیم د معین په توګه ټاکلی. تر خوای د کندهار د پهونی ریاست مخکنه مرستیال مولوی قدرت الله وصال د کندهار خاروالی د مرستیال او د کندهار پهنتون ریاست ته هم یو مولوی ګمارل دی. د ټول دولس لوړ رتبه بستونو لپاره مولایان او قاریان ګمارل شوی. داسې مهال چې نور مسکولینی هم مولایان او قاریان دي. اوس یو شمیر افغانان وای طالبان یوازې خپل کسان ګماري او وړتیاته یې نه ګوري. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي. دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. د دوی تر څنګ چې کوم راچارپیر خلک دي یا د دوی خپل خپلوان دي ملګري دي ټول دغه کسانو ته دوی اولویت ورکوي او دوی په لوړو او کوچنیو بستونو باندې دوی ګماري. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري. دا په ټوله کې ټول افغانانو ته د منلو وړ نه ده او دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
په ورستوي کې ګمارنې یوازې له ملایانو پرته بل چاته نه ورکول کیږي. تقریبا دا څه وایي چې هغه مسلکي بستونه چې تیر جمهوریت نه راپاتی او هغه کې مسلکي کسانو هغه وس په ملایانو ملي صاحبانو باندې ډک دي. حتی د وزارت مخابرات په آی ټی ریاست کې هم وس طالب ناشته او ملای مشرکای.
طالبانو د تیرې شنبې په ورځ هم یو اعلامیه کې د نویو ګمارونو خبر ورکړ. په هغه نوم لړ کې هم ګمارل شوی ټول مولایان او تر خوای دیوي ادارې مشر بلې ادارې ته معرفي شوی او نوې سیرې پکې نه تر سترګو کېدی. د بیلګې په توګه د پنشیر مخکنی والی لوګر ته معرفي شوی، د لوګر مخکنی والی د همدې ولایت مرسیال ټاکل شوی، د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین د همدې وزارت تامیناتي موین ټاکل شوی او تامیناتي موینی پنشیر ته د والی په توګه لیږل شوی. د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای د طالبانو دا ګمارنې لومړی غیر مسلکی، غیر معیاري او د افغانانو د غوښتنو خلاف دي.
همدا کسان دي کله کته کله پورته کې په دې باندې ملت مصروف ساتي او دا کوم درد نه دا واقعي تر څو ملت ته خدمات نه سي، ملت ستونزې حل نه سي، ملت ته کار نه سي، په هوا ته پرمختګ نه سي. شک پیدا کوي چې کله دا کوم پروژه وي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له نویو ګمارونو ننګه کوي او زیاتوي په رهبرۍ کې هغه کسان ګمارل کیږي چې د باور وړ وي.
ټاکو پر کې باید موږ وایو چې دا سیاسي برخه د ټاکنو سي، دا طبعاً سیاسي وي او ډېر د اهداف د لوی موخه د پاره څوک کولای شي د امارت موخه ته عملی کړی سي هغه ټاکل کیږي. پرڅوته مسلکی برخه کې موږ مسلکی کسان لرو.
طالب وایي انداز مال د مسلکی ګمارون داوه کوي چې د پهنې وزارت لپاره نوې ټاکل شوی سرپرست یوازې دینی عالم دی او په یاد وزارت کې دی یوې ورځې کار تجربه هم نه لري. طالبان همدا ډول پر دې تورن دي چې له اداروي مسلکي او د جمهوریت نظام کارکونکو کې لري کړي او خپل اړوند کسانی ګمارلی دي. خو طالب چارواکي وایي د چارو ادارې ته دند سپارل چې د بیروزګار شوی او به برخلیک کارکونکو نوم لړ چمتو او د ګمارنې غم یې وخوري.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جبري جلب هزار پرځ د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو د لمن او بخید د اعتراضونو لمن د روسیې 15 دیرشو ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 340 تنو ته لوړ شوی دی. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګونه زره تازه دمو سرتیرو د لیګلو فرمان لاسلیک کړ. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د بشري حقوقو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقيفونو بهیر ساري وایي د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 340 تر رسیدلې. خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقيف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 28مه څو ساعت وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبی پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام لمخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړی شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیته او پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته ورځو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي ورسته لدی چې طالبان واکمن شوي د دوی پر کار بندیز لګیدلی او وزګار شوي دي. د سندرغاړي او هنرمندان له دولت نه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لاس ورځ وړاندې وهلي. عبدالباری شاوخه 40 کال کې رچ تبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لري پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم قرباندی وتړل سو.
پښتو دولت څخه خوان چورور نو یا مړه یا مثلا درجه کوه دی دل چې په خلک نه خوښ دي.
په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي. ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټي خلاصي کړې.
مازیګر چل مرجو بیجی ورختا یم ما شمت چې په بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ شار کې وهټي خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څه نه څه اصلاحات کدي پکې راولي. ځکه خلک
د اقتصاد د نظر په دغه پروانه ناروغي احساسوي.
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولي قریشی وای
یو سباید وایش د هغه سوي کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه پکشي، چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکشي کې. انشاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت د اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو.
دا په داسیال کې د چ په هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خطر چې بیکاری ده له هیواد تیښته کوي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. راپورونو ته دوام ورکو. د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د طالبانو سیمایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو د معلوماتو لمخې د دې کانال د کار له بشپړېدو سره به څه باندې لس زره هکتار ځمکه خړوب شي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده سه دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کار شوی ده. په دې کې مصروفه د موږ دوه تیا کارګر دي. هر کارګر د 1.5 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. د موږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوب شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونۍ راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یولسمه ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1.5 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سیدا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باقیږي او هم د اقتصادي خلکو جګیږي لوړیږي.
د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکو 1.5 کلن محمد نبی چې لوګ دې وزګارتیا ورسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادي روډیو ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکار وو دلته کار پروژه راغله کار مار پکې کې د ورځې 1.5 روپۍ ورکړه ټول بیکار وو دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه را شروع ځوانان چې کې ایران د ویلچر د پروژه را شي نو دلته به خپل کار او روزګار بګی کې.
د دې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي
دغه کانال چې شل کال نه وته دغه پروژه مونږ ته راغله دغه کانال کې مونږ کار کوو مونږ ډیر ته ناراضه سو د ورځې 1.5 روپۍ راکوي ټول دغه کان به کار او دغه دوست مونږ کې کار کوو ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو 4 بجې تنځو 8 ساعته کار کوو مونږ.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو 45 کلن توریالی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي
او دا ډېر کار د خلکو لپاره کاریګر او اغم دلته حقیقي سي 1.5 روپۍ ورکی ډېر کار سي سمه دا غواړو چې دغه فروجي نور مروایل د نور زابورنه دي شاخونه دي باطل دي او چې کومکونه ورکی کومکونه باید دغه خلکو ته ورکی سي د غریب او بای معلوميږي د غلط غریب معلوميږي سي د کارو کېل د معلوميږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
دا د ازادۍ رادیو محترم چلون ته خپل د مينې پک سلامونه رسوان. زه عبدالقیوم د کارتونه او سیدونکو یو عرض لرم او هغه دغه ده چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منارې علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانی هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته کتوجه ونه شي دغه معتونې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښت سره د افتاظ و فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او سرو او عبیدات سرکین ته پاملرنه وکړي او همدوسې زر تر زره یو هیئت پې ولیږي او دغه خښتې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې غم وکړي. په ډېر درنښت مننه.
زه سمعلاله پکتیا څخه مې زنګ سره حاله بلکې یو مخکرانی ده
یا مخوړو ګرانه دي، نور غمار شي ګرانه.